د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی د بشری مرستو د رسولو لپاره په غزې کې د جګړې د لاند ځان غوښتنه د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو بیا ټینګار لري چې د حماس د وسلوالو لخوا د رغمل شویو بندیانو له راستنېدو پرته به اور بند و نشي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ناببر ایستلو په تړاو د طالبو چارواکو خبرګون د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه بللی او خبرداري ورکړی چې دغه چلند بدل کړي. او له پاکستان څخه د کډه شویو افغان کډوالو دردونکې کیسې په دغو کې د ځوان هنرمند مصطفی ولی قصه هم در اورو. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره مل اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د لړم 15 نیټه او د 2023 کال د نومبر شپږمه زه خایسته سعادت لامیمه. د پاکستان څخه به د افغان کډوالو د ایستلو پر لړۍ باندې د خبرونې میل مسره خبرو ته کینو او د دې ترڅنګ به په غزه کې د جګړې وروستۍ حال هم درکو. د خبرونې لومړی مطلب تر اعظم سره لدی چې په غزه کې د اوربان په اړه د عربي مشرانو سره اختلافات دوام لري. د امریکا متحده ایالات د بشر دوستانه مرستو په مخه د جګړې د لنډمهاله ځنډ وختون کړي. خو د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د حماس د وسلوالو لخوا د یرغمل شویو بندیانو له راستنېدو پرته به اور بند ونه کړي. په مخې په دې اړه د امریکا غږ د خبریالې ورانیکا د رپورټ پښتو ژباړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن عراق ته د یو اعلان شوی سفر په ترڅ کې دریمګړي لوري ته خبرداري ورکړې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پراخ نه کړي.
هر هغه څوک چې د غزې له جګړې څخه د ګټې اخیستنې هڅه کوي زموږ سرتیري دلته یا د سیمې په بل هر ځای کې ګواهی له دې کار دی ډډه وکړي.
بلینکن وویل چې هغه د یکشنبه په ورځ په لویدیځه غاړه کې د فلسطین له مشر محمود عباس سره په یوه غونډه کې غزې ته د بشري مرستو رسولو لپاره د متحده ایالاتو د ژمنې او د دوه دولتونو د حل لارې په اړه خبرې کړې دي. بلینکن همداشان د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي. هغه دوی ته په څرګنده ویلي چې متحده ایالات د حماس په وړاندې د اسرائیلو په جګړه کې د سمدستي اوربند ملاتړ نه کوي، ځکه چې دا به د متحده ایالاتو لخوا نوموړي ترهګري ډلې ته د بیا تنظیمېدلو فرصت ورکړي. د ملي امنیت د مشاور مرستیال جان فاینر هم د ای بی سی تلویزیون د دې اونۍ په خبرونه کې پر همدې موضوعاتو توضیحات ورکړل.
موږ روښانه کړی چې موږ به د بشري مرستو په موخه د جګړې د لاند ځنډ ملاتړ وکړو تر څو مرستې وویشل شي او د نورو یرغمل شویو د خوشي کولو لپاره اسانتیاوې برابرې شي.
په همدې حال د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د هوایي ځواک لوی اډې د لیدنې پر مهال ټینګار وکړ چې تر هغې به اوربند اعلان نشي تر څو چې د حماس وسلواله ډله یرغمل شوي کسان خوشي نه کړي. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ان بی سي تلویزیون په یوه خبرونه کې وویل چې که شرایط اجازه ورکړي هغه به اسرائیلو ته سفر وکړي تر څو هلته د بندو اوکراینیانو بیرته ستنېدلو ته اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه باور لري چې اسرائیل د جګړې قوانین پلي کوي وویل:
کتراګر په تاسو باندې برید کوي، کله ماشومانو سرونه پرې کوي، تاسو د خپل خلکو، هواد او دولت د دفاع بشپړ حق لري. کله بشری دهلیز پرانستل وی، د جګړې د بندیانو خلاصول وی او د هغو خلکو سره مرسته وی چې په جګړه کې ښکیل نه دي، نو ټول نړۍ باید دا کار وکړي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې په غزه کې خوراکي توکي پر کمیدو دي او دا کړکې چې سیمه سولې او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. احسان لاریو زین، امریکا غږ، واشنگتن.
په غزه کې د تل ابیب د وروستیو بریدونو او د ایران او عراقي چارواکو د خبرګونونو جزئیات د خپل همکار رحمان بونیری صاحب نورو چې د بیت المقدس نه موږ سره په مستقیم تماس کړی. په خیر راغلی بونیری صاحب، ستړي مشي. لومړی که د جګړې وروستي وضعیت په اړه یو څه وایاست، دا وضعیت تشریح کوي د تل ابیب د پوځي عملیاتو په وروستیو کې او په دې شدیدو بریدونو کې تلفات څه دي صاحب؟
ډیره مننه. دوا بریدونه به غاش په دوه ډلو ویلو ټیمپونو یا قیمو باندې اسرائیلي هوایي ځواک کړی دي نږدې 350 پکې وجن شي دي. دا تصدیق نړیواله رسنۍ هم کوي او د حماس کې په غزا کې د حماس د صحت محکمې هم دا سویل دي. د دې نه پرته د اسرائیلو دفاعي ځواکونو چې بیان ورکړی دي هغه دا دي چې د مکمل توګه د غزا پټۍ یا تړنګ چې دا هغه محاصره کړی دا او غزای په دوو برخو وشلې دا یو په جنوبي او بل په شمالي. د دې ورستو اوس نن یا سبا امکان دی چې اسرائیلي ځواکونه د غزا تړنګ ته دننه ورننوځي او دې دا هم ویل دي چې په غزا تړنګ کې دننه په پټو سرنګونو کې د حماس سره جګړه ډېر خونړۍ کېدې شي. هغه اهداف چې دې په نه کول غواړي پای کې ممکنه ده ځانمرګي
ریګونه هم وشي. ها نو په دې ترڅ کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د عراق د لومړي وزیر محمد شیال سودانی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ول چې بمباری باید په عاجله توګه ودرول شي، ژر تر ژره باید اوربن وشي. د جنگ درولو لپاره ډیپلوماټیکی هڅې کوم ځای ته رسیدلې دي؟
یو دغه وختونه دا چې د ایران او لبنان لخوا کېږي، د عرب خارجه وزیرانو لخوا شوه، دا صدر محمود عباس کړی دا، نور هم نړیوال کبی او د امریکا د باندېنو چارو وزیر انټونی بلینکن هم اور مورز دلته په تل ابیب کې دا خاص کړو چې یو خاص د واغستل چې یعنی یو لکشمی لپاره جګړه بند کړی چې بشری مرستې وشي. تر اوسه پورې دا ډیپلوماټي یا سفارتي کوششونه نه دی بریالي شوی. عرب هیوادونه په مکمل توګه د سپیس فایر یا د اوربن غوښتنه کوي، امریکا په موقتی توګه د اوربن غوښتنه کوي. دوړ غوښتنې اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو رد کړی دی او وایي چې اوربن وشه دینا حماس ناجیزه ګټه پورته کول شي، بیرنۍ انساني بشري مرستې غلا کول شي او بیا توان مونږ شي چې په اسرائیل قبضه وکړي. تر اوسه پورې په منځني ختیځ کې ډیپلوماټیکي سفارتي کوششونه د اوربن لپاره کامیاب شوی نه دي.
خو په غزه کې بشري ناورین هم د اکثرو په وینا دردون کوي بلل شوی. تاسو په غزه کې د نننه د حالاتو څومره موثقې ویډیوګانې او خبرونه تر لاسه کولای شي؟ خبر ته څومره لاسرسي لري؟ د بشري ناورینونو حال څه دی؟
ډیر لوی غیر معمولی بیان نن راغلی دی د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیراتی یا بشری مرستو مؤسسو لخوانه په شریکا، او په دې بیان کې ډیر سخت نیوکه شوې ده چې یو میاش وشوا انساني ژوند په خطر کې دي، خلک جوبل دي، خلکو ته د بیانې خوراک او په کار دي، بجلی په کار ده، انټرنیټ نشته دي، او تر څو پورې اوربن نوي شوي تر هغه پورې دا امکان دی چې خطر نور سي واشي انساني ژوند ته. حالته د خبريالانو ته دومره اسان نه دی غزا ته درنه کمزې چې جګړه روانه ده، او د نن نرستو خلا نور هم بګران شي ځکه چې اسرایلی ځواکونه ورننوتی دي. زما خپل کوشش دا دی شایسته جان چې سبا پس حال کې غزا تړانګي خواته یا د نن ورسم چې د هغه ځای نه پخپنه د سترګو لیدل حال وایم. البته حالته وزه ډیره زیاته نامساعده یا
بله بالکل، نو احتیاط به حتما کوي. ستاسو د روغتیا په هیله رحمان بنيري صاحب ډیر زیاته مننه کوم. کور ودان صاحب
هر کله
خوشاله سي. د غزه اوسیدونکو د اوبو او سونټو کو د جدي کمک سره مخ دي. د امریکا حکومت د بشري مرستو پر رسیدلو بیا ټینګار کړی. ملګری ملتونه بیا وایي چې نړۍ باید د غزه د بې وزلو سره هر څه ژر مرسته وکړي.
د غزي په ساحلي څنډه د خان یونس ساحل کې ډیر خلک د سمندر وب جوشي او ورزنه اړتیاوي په پوره کوي.
موږ دلته راغلي یو چې د سمندر په اوبو خپل ماشومان ووینځو. موږ د سمندر اوب د نورو تازه اوب سره یو ځای کوو او بیا څو
په غزي تړنګ باندې د احتمالي هوایی بریدونو لامل د غزي ډیر سیدونکو په موقتی ډول خوونځيو یا روختونونو کې استوګن شوی دی. خو حال ته هم لومړنی ټوکی ډیر زر په ختمې دوري.
موږ یو خونځي ته پناه وړې و، خو هلته هم اوبن نه وي. بیا دلته راغلو چې خپل جامې او د کور نور سامان وینځو. په موقتی سرپناتی باندې اوبه بندې شوې دي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس په غزې تړانګ کې اوس وخت یو کس د ورځې په اوسط ډول د یو نه تر درې لیټر اوبه کاری. دا د نړیوال اوسط څخه چې باید د ورځې 15 لیټر وکارول شي ډېری کم دي. د غزې خلک یوازې د اوبو د کمښت سره مخ نه دي، په خان یونس محاصره ناحیه کې سون توکي لکه تیل او غاز هم نشته او اکثریت خلک د پخلی لپاره لرګي لټي.
منګل تر راغلی چې د اور لګولو لپاره لرګي پیدا کو. منګ غاز یا بل څه نه لرو، اوبه هم نه لرو. هیله لرو که څوک ورحمي کی او موږ سره کومک وکړي.
اوس چې د سون توکي په ختمې دودي د خان یونس یو اوسیدونکی یاسر استل د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه کوي.
الغاز هو الحياه، هو شريان الحياه.
عند غاز موږ ته حياتي دی. د غاز پرته موږ څنګه پخلای وکړو؟ پلارګي یې نشو کولای ځکه دومره نشته. موږ د خپل خلکو لپاره چې بې ځای شوی او خوانځي کې مشت شوی یو څه باید ورته وکړو. خو غاز ډیر ضروری دی. زه له ټولو هیوادوالو څخه غواړم چې زموږ غم وخوري او غزې ته د تیل او غازو د ورتلو اجازه ورکړي. دا حتمی ضرورت دی.
د اسرائیل او حماس ترمن د روانې جګړې میاشت پوره شوه. اسرائیل د جګړې لپاره غزه محاصره کړي، برېښنا یې پرې قطع کړي او د سون توک انتقال پرې بند دی. خو د ډیرو کمو خوراکي او طبي موادو د ورتو اجازه یې ورکړي.
اوس پر راشو د افغانستان او د افغانانو په اړه رپورټونه ته د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي منصوبینو چلند ظالمانه بللی او د اسلام آباد نه غوښتي چې خپل دریز د بدل کړي. ستانکزی وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو د شتمنیو لوټل پیل کړی دي. له بلې خوا هغه کډوال چې تازه هیواد ته راستنی شوي دي د سرپناه، خوراک او د ګرمو جامو د نه لرلو شکایت کوي.
عباس ستانکزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو نړیوال کانفرنس ته وویل چې طالبانو د پاکستان په وړاندې ډیر زغم کړی او دغه زغم دی له دې زیات نه ازمویل کیږي. عباس ستانکزی وویل چې د طالبانو حکومت یو قوي دفاع وزارت او د خپلو ګاونډیانو په پرتله زیاتې وسلې او روزل شوي ځواکونه لري.
زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویې ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کی چې د دې د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وکړو او د افغانانو عکس العمل دنیاوالو ته معلوم دی. په تاریخ کې معلوم دی چې افغانان ډیر وخت عکس العمل نه کوي، خو کې به خود د هغه په تاریخ کې سب سوي.
پاکستان د رواني میاشتې د لمړۍ نیټې نه د 1.1 میلیون بې اسناد کډوالو د جبري استلو بهیر پیل کړی دی. زورګونه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ډیورند د کرخې په دواړو خواوو کې پراته دي. تر عباس ستانکزی مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په جلا پیغامونو کې د پاکستان څخه د افغانو کډوالو ایستل غندلې دي.
افغانستان د پاکستان توکي تحریم کې یوازې پاکستان په کال کې کېدای شي تر 3 میلیارد ډالر پورې زیان ومومي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو پریکړه د کوم ځانګړي هیواد د اوسیدونکو په اړه نه ده، بلکې د ټولو هغو هیوادونو اتباب کې شامل دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستاني چارواکو د شمیرو لمخې د اکتوبر د میاشتې له پیل څخه تر 13 جمعې ورځې پورې له 200 زرو څخه زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ګنشمیر ستانه شوي خلک وایي چې سرپناه، خواړه او د ژمي لپاره ګرمې جامې نه لري.
نړیوالو نه غواړو زمونږ د طالبانو سره هغه نه کېږي. هغه بیچارهګانو حکومت څوک په رسمیت نه پېژني چې په رسمیت پېژندلې خوار څه به دوی سره و. موږ د نړیوالو نه غواړو زمونږ مشکل ته باید توجه وکړي او دغه سرپناوی را پیدا کړي. خلک داسې خلکې دي چې دلته هېڅ هم نه لري، نه مځکه لري، نه جایداد لري، هېڅ څه د خدای نه لري، په خاورو کې پراته دي. د هغې تپوس نه کېږي، باید د هغې تپوس وشي.
د ملګرو ملتونو ادارې د هغو خلکو لپاره د امکاناتو په برابرولو کار کوي چې هر ورځ د ډیورند کرښې نه افغانستان ته وړي. طالبانو هم د یو جلا کمیسیون د جوړولو خبر ورکړی چې د کډوالو ستونزې حل او اړتیاوې پوره کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
خو د طالبان حکومت د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري استلو په فایل کې په دې اړه څه خاص خبرګون نه خوت او په بي تفاوتي د پاکستان خپل پریکړه بلله، خو اوس یې ځنې چارواکي د پریکړه ظالمانه بولی. د دې پریکړې په رڼا کې به د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې او نور خبرګونونه د خبرونې قدرمن میلمه د پاکستان د پارلمان په خوانی غړي او ملي ديموکراتیک غورځنګ مشر محسن داور صاحب سره راوسپړو. داور صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. خبرګونونو ته براشو مننه صاحب. خو په فایل کې ستاسو خبرګون ستاسو نظر غواړم، پاکستان ولې د لوی پریکړه په دومره بیړه د دومره زیات شمیر کډوالو په اړه د ژمي په درشل کې او په دې جدیت سره تر سره کوي؟
ورې جی په دې خو مونږ دریز سوسو واره وړاندې کړي دي چې د پاکستان ریاست یو تاریخي بغض لري د افغانستان سره، او دا یو بالکل زما په دې خبره چې څنګه بغض څنګه سره تحقیق څنګه هم تفسیر پوهیږي دا یو جمله ده د ټولو کې سي نشور دي. بیا په ورستو کې اوس کوم وګورو په دې تیر وختونو کې دا کله نه طالب حکومت راغلی دی دلته د تهاجري عملیات چې کوم دي هغه سیوا شوی دي. اوس نو یو سوال خو بیا دا پورته کېدو زمونږ په شان ته سیاسي ورکران یا سیاسي ګوندونو نور چې کوم یا نور مدني فعالان دي، دا خبره کوله چې د پاکستان افغان پالیسي دا و چې دلته نه باغه ټوپک مار لګل په افغانستان کې به مداخلت کولو، تر دې وخت پر روانو چلته په افغانستان کې د خپل خوخي حکومت راوستو او په 15 اگست دوه کاله مخکې هلته دغه حکومت راغل طالبان. نو دې په دا تاسو ورکولو چې کدا خلک راغلل، چونګې د غیر شوی حکومت د هند تړیر نشته د کچره د طالب حکومت راغې، نو ټي ټي پی په منځ منځلاره شي او د څونه په دمې په پاکستان کې دا خبره هم ختم شي. ولې موږ هغه وخت هم دا خبره کوله چې دا به د دې سر ختمي کې نه د نور هم سیوا شي.
بله،
او اوس هم دا خبره بیا ثابته شوه دا کیسې ختم نشو الټا نور هم بیا سیوا شي په ریټي 100% اضافه شوه. دا اوس زره خبره ده چې بیا خلکو تپوس کول پښتنه کولې د فوج په مشرتابه د استخباراتو د اروپا مشرتابه چې د چا په لاس کې د پالیسي و یا د حکومت یا د سیاسي ګوندونو په مشرتابه د چا چې دا نظر لرلو چې کټالې حکومت په افغانستان کې راشي نو دلته به امدي هغه ټول حالات ثابت شول. نو خلکو بیا تپوسونه شروع کړل دغه ټول کې سونه د خلکو د پام وړولو لپاره دی دا کریک ډاون شروع کو او دې کې ما خلک زورایي چې څوک دلته مزدوري کوي
خپل یو بل چې کوي په دې کې امدغه. بله، همدغه ټکی کې غواړم یو بل پښتنه هم اضافه کوم. ځینې افغان چیرونکي وایي چې د کډوالو کړه او پاسل کې د دیوراند کرخې د منلو په موخه تر سره کیږي، یعنی دا یو سیاسي فشار او طالبانو آی همداسې د څه فکر کوي که د پاکستان حکومت نورې موخې لري د دوی تمه د پاکستان او بخې د طالبانو نه پوره نشوه څه فکر کوي؟
ورا تاسو د دې دا سوچو چې کله طالب حکومت راشي نو هغه با ټي ټي پی بم ختم شي او دلته به دا ټولې کیسې ختم شي. خلک په دې دوکا کوي بلې پالیسي ته پدې کې ساري جواز جوړولو چې مونږ د طالب مرسته دلته ځکه کوو چې د دې پر اتک سره بالته زموږ د حکومت راشي او بیا چې دی په کوم یو بیان یې جوړول چې په افغانستان کې چونکې یو داسې حکومت ته چې داغه د هند ملګری دغه د وژنه پاکستان کې بدمنی ده مونږ وته دا خبره ده دینه الټا ده کټاله براغه نو دلته په بدمنی د دینه زیاته سیوا شو کدلته په پاکستان کې بدمنی ده د خپل جنگي پالیسی دی دا ستاسو پروجیکټ د طالبانو پروجیکټ دی دغه د وژنه دلته ده باید خپل پالیسی ټیک کې نو هر څه به ټیک شي افغانستان کې به امن شي دلته به امن شي او دی دغه اپوزټ پالیسی و چې لاونه دغه نتیجه دلته هم ده دونه پر دې ډورن خبره ده نو هغه زما په خیال دې ته پته ده چې دا څه ډونه خبره نه ده چې د مهاجرینو په پرتا لګولو باندې دومره فشار جوړ کی چې دغه په نتیجه کې باندې پاره باندې ډیورنډ کار فورملی خدای یو بین الاقوامي سازش کوم چې د دوه عهده نه پسته شروع شوه دغه تسلسل روان دی او پاره تسلسل کې ظاهر خبر ده چې دی دغه قوتونه د خوخوا چې په افغانستان کې کیاسي ار طرف سفره تفریح دغه داخلك واپس زیده دینو کارت نورز ګارتا دلته باندې مزدوري کول خپل لګدر مات ګډ کاروبار به کولو داخلك چلته واپس لاړ شي دوالته هم در روزګار موکان شته داخلك بیا سکی او په دغه شته حالات کې
تاسو به حتما
تاسو به حتما یو رامټیریل پکاري
بلې دې مزرعه غواړم ډیر وبخی تاسو خبره مو ونیوله د طالبانو د بارنه چارو سرپرست وزیر خبره به تاسو حتمان اوریدلی وی چې د افغانستان د هر حکومت واکمنو کړی دا او هغه دا چې دا د حکومت پرې کړ نه بلکې د کرخه د دواړو غاړو د ولسونو پرې کړ دا تاسو نظر په دې اړه څه ده د خبرو په تړاو
زستاسو په سوال کوم نشم دا تاسو د څه خبر وکړه
ما د طالبانو د بارنۍ چارو د سرپرست وزیر د خبرو په تړه استاسو خبرګون خو چې د افغانستان د هر حکومت هر تیر حکومت په شان هماغه خبره وکړه چې د دیوران کرخه د منلو نه ده د حکومت پرې کړ نه بلکې د ولسونو پرې کړ ده
ګوره ما هو تاسو ته وی چې دا څه دونه وړه خبره نه ده دیوران والا چې کاندې به خالي په دې خبره باندې پچا هم ومدي ګوره دا اوس کم خلک نه ستي دا هو د دې د خوخه خلک دي نو د دې مدا خبره دا دار یو افغان دغه دا پردوم دا سوچ دا فکر دی دا څنګه وړه خبره ده چې دی به تاسو د مهاجرینو په بیرته لګولو باندې دومره فشار جوړ کی چې هغه خلک په دې ته مجبور کی په دې تور ګور په دې کې ماته ستو چې کسی کوډر ځاتې دی په کې خو دا خپل تا نمنل او دا بیرته په برشا باندې ورا چول دا یو بنیادی داسې کیسه ده چې هغه د بنیادی داسې
خو په دې ترڅ کې دا ورسه په دې ترڅ کې خبرداري هم ورکړ شوې دي ځینو طالب مشرانو خبرداري ورکړې د خپل دفاع وزارت د پیاوړتیا پاوز وسلو یادونه یې کړې ده اې د دوړو اړخونو د مخامخې دوه احتمال شته چې دا ډول څرګندونې کیږي تاسو نظر
ورا داسې دا نور هو کې سکه سونه هم خراب شي خو د طالب د حکومت نه فلال لمه دونم ته منشته چې هغه با دونه د پاکستان ریاست ته مخامخ راځي ځکه چې اصل ځلکه کسی اوم شي نو څه خبره خو مغې ده ولسته دغه د پاره خامخه کوي زه په یو خبره خامخه کوم چې د دې وخت انتخاب هم یو ډېر ضروري باید چې هغه مونږ په نظر کې وساتو دا کچاري یو سیاسي حکومت راغله هر یو ګوند وی خو بدلتا بیا داسې وطن پال ګوندونه او دور داسې خلک شته چې د غریب موجودګي کې کېدې شي غیر پر دا ممکن نه وي چې غیر فیصله کړې وي په دغه سره ول سم کې نو شریف حکومت او غم دا خبره کړو او بیا دا ټول ګوندونه دلته راغون شو هغه یو فشار جوړ کړو حکومت باندې ته مجبور کړو چې دا خبره غیم په برتا واپس واخلي او په سره د دې تکنوس کې جوړه د خلک را پاتېدلې دي د وخت انتخاب هم ډېر زغه د مهم دي ځکه چې داسې وخت انتخاب کړی دی چې په ملک یو سیاسي حکومت نشته
هم دې خاطر هم دا مهم مهم ټکی دی ډېر زیاته مننه کوم د پاکستان د پارلمان په خوانی غړی محسن داور صاحب تاسو د مهرباني نه د زړه له کومې مننه خوشاله اوسئ بلبلو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوی هر افغان د ژوند او تکلیفونو خپل یو ځانګړی کیسه لري په دغه کې د ځوان هنرمند مصطفی ولی قصه بیا نور هم دردون کې ده چې څنګه د هلته مهاجر شو او اوس د کوم اندېښنو سره مخامخ دی
څوک په مر مې وړ شو څوک حلال شو په چرو باندې
په هجرت کې د وطن ویر مصطفی ودی ځوان افغان هنرمند د هغه وطن بربادي جړوي چې وته د تللو خیال یې هم زوروي لس میاشتې وړاندې په افغانستان کې د موسیقۍ په نغمو د بندیز له امله پاکستان ته کډوال شوی
کله چې طالبان راغلل نو دی ویرې ماحول و په همغه شپه زما پروګرام مو مګر کینسل شو لومړی مو د خپل دفترونو لوحې لری کړې بیا مو د کور سامان په نیمه بیه خرج کړ او ایران ته کډوال شو بیا له هغه وروسته بیرته وطن ته لاړو مګر هلته ژوند تیرول ستونزمن و هنرمندان هلته ډیر خوار او زار دي ځکه پاکستان ته کډوال شو
مصطفی ولی په دې هله کډوال شوی وو چې د خپل سندرې سره به د آرامۍ ژوند موکي ولټوي خو د غیر قانوني کډوالو په اړه د پاکستان حکومت د ورستای پریکړې لامل اوس د کور ناستې ته اړ شوی
زه غواړم دلته پاتې شم همدې لپاره پټو سیګم بیرته افغانستان ته نشم تللی هلته زما ژوند ته ګواښ دی دلته نسبتا آرام ژوند لرم افغانستان ته له تګ څخه دلته پاتې کېدل راته غوره دي ما هڅه کړې د افغانستان سفارت څخه پاسپورت ترلاسه کړم او غواړم په قانوني ډول دلته ژوند وکړم د پاکستان حکومت څخه هیله لرم چې یو مسلمان ورور په هیڅ موږ سره مرسته وکړي چې خپل قانوني اسناد بشپړ کړو.
مصطفی ولی د هغه کورنۍ یوازنی وارث دی چې له څلورو نسلونو یې د افغانستان موسیقۍ ته خدمت کړی. مشر نیکه یې استاد نبی ګل په ریډیو افغانستان کې د پښتو لومړنۍ سندره ریکارډ کړې. نیکه یې استاد ولی د افغانستان ستر تبلغ غوونکی و او پلار یې په خپل دور کې خ ډرم کګو، مګر د طالبانو په واکمنۍ کې د بندیزونو بوج لاندې نور مقاومت ونه کړ او زړی ودرید. اوس د دې ستري کورنۍ مشالدار دې ته اړ دی هغه وطن ته لاړ شي چې نغمه پکې مړه او سندره لوی جرم ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د بابا ولی زیارت کا شام مزار تھا
او نړی مسئلے ستاسی پختنی دے چارواکو زوابونا او دے پوہانو سپارختنی ایتسال زمونگا ستاسی گڑخ پرونا لیک شمبی تر پین شمبی
د امریکا په اړه خبرونه او نړیوال مسایل ترازو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالا کاملا هریس وای چې رهبران یو وجداني، اخلاقي او ټولنیز مسؤلیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا له خطرونو بشریت خوندي وساتي. میرمن هریس په لندن کې په همدې اړوند یو غونډه کې د یوې نړیوالې تګلارې په جوړولو باندې ټینګار وکړ. څېړونکي هم نظر دي او وایي یو کار باید تلپاتې وسی چې هغه د انسان لخوا څارنه ده. په دې اړه په مخکې د امریکا غږ د خبریال انیتا پاول د رپورټ ژباړې ده.
مصنوعي ځیرکتیا یو په زړه پورې ټکنالوژي ده. خلک ډیر زیات معلومات په یو داسې ماشین کې خوندي کوي چې تر انسان ځواکمنه حافظه لري او بیا یې په خاص مهارت وړاندې کوي، لکه د ډوبیدونکو لامبو ځن موندل، د ښه طبي معاینې له مخې د ژوند ژغورنه او د جالبو غږونو جوړول. خو د بلې هرې وسیلې په شان اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا د کارونکو د ارادې پورې تړاو هم لري چې ممکن د چا په ضد زیان او غلط خبرولو کې هم وکارول شي. د اکتوبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن یو اجرایي فرمان صادر کړ چې نوي معیارونه پکې درج شوي دي. په دې فرمان کې راغلي چې د مصنوعي ځیرکتیا ستر تولیدونکي باید د خپلو ازموینو د مصونیتي پایلو او نورو مهم معلومات د امریکا حکومت سره ثبتي. د جمهور رئیس مرستیال کاملا هریس د اکتوبر میاشتې وروستۍ اونۍ په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا د خوندیتوب اړوند غونډې کې ګډون کړو. هلته یې د مصنوعي ځیرکتیا د خوندیتوب حکومتي مرکز پرانستلو خبر ورکو او د حکومت لخوا د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو ابتدایي لارښود یې خپور کړو چې پکې د پوځي اپلیکیشنونو یا کاریالونو حکمي اعلامیه هم شامله وه.
د دې لپاره چې د نړۍ په ټکنالوژیکي بدلون کې اصول او ثبات رامنځته شي، زه قطعا په دې باور یم چې موږ باید د ټولو ملتونو ترمنځ په یوه همغږه لارښود سلا شو. د همدې لپاره به متحده ایالات د خپلو ملګرو او شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکړي چې د مصنوعي ځیرکتیا اړوند نړیوال مقررات او اصول تطبیق او د نوو قوانینو او اصولو لپاره کار وشي.
د همدې کال په پیل کې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې غونډې وشوې او د صنعتي سکتور له مشرانو لکه د اوپن ای آی اجرایي رئیس سام الټمن پکې خپلې اندېښنې هم شریکې کړې.
My worst fears are that we cause
زما تر ټولو بد ویره دا ده چې موږ به ډیر لوی اغیز، یعنی د ځای، ټکنالوژي او صنعتي تاسیسات به نړۍ ته لوی زیان ورسوي، او زما په خیال دا کار به ممکن په مختلفو بڼو وشي.
د لندن په غونډه کې یو میلیاردر ایلان ماسک چې په خپل نوښت د مصنوعي ځیرکتیا په یو پروګرام باندې کار کوي وایي د هغه په نظر اے آی ټولنې ته یو له سترو خطرونو څخه دی. هغه د یو دریمګړي لخوا د نظارت غوښتنه وکړه.
And here we are for the first time. اوس د لومړي ځل لپاره د بشریت په تاریخ کې دا یو شی سره یو ځای تر رسیدلی چې تر انسان ډیر زیاتو خيار دی. نو ځکه ماته تر اوسه نه دا واضح شوی چې کوم د داسې شی په رښتیا پوره کنټرول ولرو، خو فکر کوم مو کولای شو دا یو لور ته مسیر ورکړو چې بشریت ته ګټه ورسیږي. خو دا هم باید ووایم چې دا رښتینی خطرونه دي چې موږ سره مخ یو او په لوړ ظرفیت سخت خطر پېښیدونکی دی.
تیرون کې وی دا حکومتونه او د ټکنالوژي تولیدي چارواکي مکلف نه دي چې ټول ستونزې ته یو مشخصه حل لار ولري، بلکې مشترکې ګټې دي واضح او په جدي ډول د انساني څارنه پرې زیاته کی.
په دې کې څه ستونزه نشته که مختلفې حل لارې ورته وموندل شي، او بیا که ممکن وي په یو همغږې توګه دا یقیني شي چې په دا ډول سیستمونو کې منل شوي ارزښتونه ضای کړل شي چې په نړیواله کچه ټکنالوژي مدیریت کړي.
بالاخره دا د ای آی قوت او کمزوري ده چې حد اقل تر اوسه ظاهرا عمدي محدوده ساتل شوې او د وړاندوینې نه ده، ځکه د خیر او شر قابلیت